آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن و نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا ده د نن سهار د پښتو لومړنۍ سهارنۍ خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. په افغانستان او پاکستان کې د سختو واورو د ورېدل له کبله د سل نه زیات کسان مړه شوي دي. د ترکیې پولیسو 340 تنه د داعش د افراطي ډلې سره د ارتباط په تور نیولې دي او د رومانی په پایتخت بخارس کې د خلکو د سختو او لویو مظاهرو په نتیجه کې د هغه ملک حکومت دې ته مجبوره شو چې هغه فرمان باطل کړي چې د حکومت هغه مامورینو او سیاسي مشرانو ته پکې مسؤلیت ورکړ شوی وو چې د اداري فساد الزام پرې لګېدلې. او دا هم د خبرونو تفصیل. افغانستان او پاکستان کې د سخت واورو د ورېدل له کبله د سل نه زیات کسان مړه شوي دي. د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ کې د حفصې په کلي کې پرون سهار د واورې د ښویېدلو په یوې پیښې کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او په لسګونه نور ورک دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیم امریکا غږ ته وویل چې د واورې د ښویېدلو په دغې پیښې کې د حفصې په نوم کلی چې اویا کورونه پکې وو ټول د واورو لاندې شوي. همدغه راز د پاکستان د چترال په سیمه کې هم د یو برفکوچ په پیښه کې 14 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي آفتونو د چارو د ادارې مقامات ویلي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختې واورې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د خلکو کورونو او جایدادونو ته هم سخت تاوان رسیدلی دی. د افغانستان حکومت د سختې واورې او په سفرونو کې د سختو مشکلاتو له کبله پرون رخصتي اعلان کړې وه. د ترکیې پولیسو د یک شنبه په ورځ په شپږو ولایتونو کې د ترګرۍ په ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 340 تنه د داعش سره د ارتباط په تور نیولې دي. د ترکیې مطبوعاتو په دومره شمیر کې د خلکو نیول د خپل حکومت یو ډول بېساری عملیات بلل دي. راپورونه وایي چې په نیول شوو کسانو کې ډېرې خارجیان دي. د ترکیې د انادول خبري اژانس ویلي دي چې یوازې د ترکیې په پایتخت انقرې کې 60 تنه په دغه تور زندانی شوي دي. د رومانی په پایتخت بخارس کې د خلکو لویو مظاهرو او د هغه ملک نوی حکومت د رومانی په پایتخت بخارس کې د خلکو لویو مظاهرو د هغه ملک نوی حکومت دې ته مجبور کړ چې هغه فرمان باطل کړي چې په هغه کې د حکومت هغه مامورینو او سیاسي مشرانو ته چې د اداري فساد الزام پرې لګېدلی دی مسؤلیت ورکړل شوی و. د رومانی حکومت د خلکو د شپږو ورځو سختو مظاهرو نه په نتیجه کې پرون دې ته اړ شو چې د اداري فساد په ضد خپل پارلمان ته یوه بله قانوني لایحه مخې کړي. ویل کېږي چې د حکومت په ضد د خلکو دغه مظاهرې دومره لویې او سختې وې چې هلته یې په رومانی کې د 1974 کال د خلکو د پاسون نه وروستو ساری نه و لیدل شوی. د دغه کال د خلکو په دغه پاسون کې د رومانی دیکتاتور نیکولای چاسوس کې د قدرت نه لرې کړی شو. وروسته له هغې چې د امریکا یوې محکمې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه اجرایي فرمان په موقت ډول وځنډوه چې پکې د هغو اوو ملکو نه تباو ته امریکا ته د مسافرت بندیزونه لګېدلي وو چې اکثریت یې مسلمانان دي. راپورټونه وایي چې په نیویارک کې د مهاجرو د ائتلاف یې ټولنې د هغو کسانو سره چې په امریکا کې د اقامت دایمي ویزه یا ګرین کارډ لري او یا هم د مهاجرین د ویزې نه پرته په بلې ویزې امریکا ته راغلي وي په دې کې مرسته کوي چې بې له کوم مشکله د نیویارک د جان اف کینیډي نه راوځي. یوې قانوني وکیلې پرون د اسوشیټ پریس خبریالانو ته ویلي دي چې اوس کاروبار په عادي ډول روان دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې هغه هیڅ ګمان نه کوي چې یو قاضي د خپل ملک په دغسې یو خطر کې واچوي. همدا اوس د ټیکزاس د هیوستن په ښار کې د امریکایي فوټبال د قهرمانۍ سګنۍ مسابقه د نیو انګلند او د اټلانټا د ټیمونو ترمنځ روانه ده. تر اوسه د اټلانټا ټیم 14 نمبرې مخکې دی. د دغې لوبې د مسابقې د لیدلو لپاره ځینو خلکو یوازې 15,000 ډالره په ټکټ مصرف کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په دې هفته کې مسکو ته په 3 ورځنی سفر روان دی او هلته به د روسیې او د طالبان ترمنځ د تماسونو ترڅنګ په نورو مختلفو مسایلو هم خبرې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته د سات خبرونه واوریدل او دا هم زمونږ د خبرونې لومړی مطلب. د غزنی د امنی قماندان جنرال امین الله امرخیل وای چې د کابل قندهار لوی لار لا اوس هم د زابل او میدان وردګو په سیمو کې بنده ده. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دوی د غزنی په لړمنو سیمه کې بند پاتې مسافرین پرون یوه بجا د مقر ولسوالۍ ته انتقال کړل. زمون خبریال عزیز الله پوپل د غزنی د امنی له قماندان سره مرکه کړې ده او له هغه نه د کابل او قندهار د لوی لارې د وضعیت په اړه پوښتنې کړې دي.
مهرباني جنرال صاحب امرخیل، د غزنی په لړمه او ځینو نورو ساحو کې تر شلو زیات بسان نن بند پاته و، تیر شپه هم په یخ کې تیره کړې. نننی اجرات چی شي دي؟ اوس په نن وضعیت څنګه دي؟ د مسافرو ته نجات ورکړی شوی؟ اوس چیرې دي؟ بله جنرال صاحب امرخیل، تاسو داسې وویل چې فقط هغه بیړني کومکونه بند پاته مسافرو ته رسیدلي، یعنی لار لا هم تړلې ده البته د زابل طرف ته او د هم وردګو طرف ته؟ اوس پیلان په سیمه کې د واورې اورښت دوام لري، برف کوچونه او دغه څه خطر خو بنه یل په سیمه کې؟
نه نن تر څلور بجو پنځو بجو د سهار اورښت و ډېر درنه واورې ورېده. بل څلور بجو د سهار د مانځه د مال مرس هوا اوس شیل ماشین ده اورښت لیدلی.
تکلیف په کوم ځای کې جنرال صاحب چې دلته مسافر بند پاتې سو؟ د پایدامي وزارت خپل ځانګړي قراردادیان لري، په دغسې حالاتو کې هغوی باید سړکونه پاکي. تکلیف په چا کې وو؟
دا خو رښتیا هم پولیس نه شي کولی چې د نورو سکتوري ریاستو دنده په غاړه اجرا کړي. اما زموږ مکلفیت وو چې د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره ټوله قوه خپله استعمال کړو. دلته بعضې خلکو چې قرارداد کړی
مسافرینو ته نجات ورکړی شوی په زر دغه دوه ورځو کې چې اوس هم دوی په ساحه کې بند پاتې دي؟
تقریبا د څلور زرو شاوخوا کې چې په دغه یو سل شپېته کیلومتره شاوخوا کې چې غزنی ده نجات ورکړل شوی.
پر مسافرینو باندې مو څه غږ دی؟ چون شرایط تاسو تشریح کړل چې هلته واورې دي او لار بنده ده او مشکلات نور څه، مسافرینو ته څه کول پکار دي؟ ډېر زیاته مننه مرخیل صاحب، تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
وړمه شپه د واورو د ورېدو له امله د ښځو او ماشومانو په شمول دولس کسه مړه شوي دي او کم تر کمه شل کسان ټپیان دي. پام وکړئ، له سیمې نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رالیږلي رپورټ ته.
د واورې د وروستي اورښت له کبله د سویل ختیځو ولایتونو له جملې یوازې په پکتیکا کې د کوټو د چتونو پرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت امریکا غږ ته ویل دغه پیښې په وړ ممی تروې وزې خوا او خوشامند ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د ده په وینا د لسګونو کورونو په نړېدو سره مالي زیانونه هم اوښتي دي. هغه زیاته کړه
کورونه ړنګ شوي دي، لسګونو کورونو ته خسره رسېدلې ده او لسګونه حیوانات یې مینځه تللي دي او د دې تر څنګ له بده مرغه موږ څلور کسان شهیدان شوي دي چې یو یو کلن ماشوم، یوه زنانه او دوه سړي دي. دا د ورمای پولیس والے کې دي همدار از پم دی پولیس والے کې 15 نفر ټپيان دي او په تروي کې 10 نفر ټپيان دي دا غلمړنی معلومات دي چې موږ سره رسیدلې دي او په دې ارقامو کې بدون عمر اتلې شي
والی الیاس وحدت هم درنګول چې د پکتیکا زینو ولوس والے ته غزیدل لارې بندې شوی او پر زینو هغه تګراتک سنزمن شوی خو مسؤلین هڅه کوي چې لو واوري څخه یې پاک کړي
تر ټول جنجلی لار چې وادي ورګونو د خرانی ترمنځ و چې هلته موټر بند پاتې شي او هغې ته مونږ د ارګون او د سرزې ولسوالۍ نه مونږ ځواکونه رسېدلي دي موټر خلاص کړي دي لارې خطرناکې دي تګ راتګ سخت دی په کلي ډول تړل شوي نه دي خو په ډېرو ولسوالیو کې مونږ خاصا په غرنیو ولسوالیو کې مونږ خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د تګ او راتګ نه ډډه وکړي
په همدې حال کې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې درېو کسانو پکتیا کې دوه ښځو او دغه راز د لوګر په برکی برک کې د درې کسانو مړینه هم تایید شوې دا پیښې هم د کوټو د چتونو پریوتو له امله رامنځته شوې دي په عین وخت کې د خوست کابل لوی لاره د پکتیا په سټو کنډو او تیرې کوتل کې د واورې خویدو له امله د لنډ وخت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه خو د پکتیا د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورنۍ وایي چې په دې برخه کې لشته ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی دی
پکتیا کې 350 کیلومتر سړک د پکتیا د فایدامي د ریاست مسؤلیت ته متابون ځینې ستونزې د وسایطو شته خو بیا هم الحمدلله د پکتیا ولایت د فایدامي ریاست د خپلو وسایطو په ذریعه هغه ټولې ستونزې د ترافیکو په مخ باندې کوم خنډونه وو هغه یې هوار کړل او دا اوس مهال په ټول پکتیا کې نورمال ترافیک ده
په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت له ځینو ولسوالیو سره هم مواصلتي لارې ترافیکو پر مخ تړل شوي خو هڅه کوي چې ژر د خلکو پر مخ پرانیزي په سویل ختیځو ولایتونو کې بیړنیو طبیعي پیښو ته د رسیدو مسؤلین وایي چې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو لپاره پوره چمتووالی لري خو لګیا دي د اوختو زیانونو په اړه کره معلومات راټولوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قزاقستان د جنوري په میاشت کې د سوریې په اړه د سولې د خبرو کوربه وو په دغو خبرو کې د اوربند په ټینګولو باندې موافقه شوې پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف رپورټ ته
یونو کسانو هغه پولیسو ته درناوی وکړ چې د 2018 کال د جولای په میاشت کې د قزاقستان په الماتی کې وژل شوی وو پر هغه وسلوال د ملامتی اچول کېږي چې ویل کېږي اسلام پالو سره ارتباط لري د جون په میاشت کې ولړ حمله شوی وو چې څلور تنه ملکیان او درې تنه عسکر پکې وژل شوی وو په استانه کې د حضرت سلطان د جومات امام سیرک بایی حاجی اوراز اوای
несколько молодых выезжали которые
several young people went to Syria but there are those who came back home
یو شمیر ځوانان سوریا ته ولاړل مګر ځینې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او په ټولنه کې ورته ځای بیرته ورکول کیږي مګر قزاق چارواکي اټکل کوي چې په سلګونو ادبای په سوریا او عراق کې د اسلام پالو افراطي ډلو سره یو ځای شوي دي دوی وایي په قزاقستان کې د 2018 کال تروریستي حملې غیر معمول وي او له سوریا نه یې لارښوونه شوې د اکین د بیا مشته کېدو د مرکز مدیر عالم شومیتوف وایي
If peace will be established in the territories of Syria and Iraq, it will sanitize the religious situation.
که سوله د سوریه او عراق په خاوره کې راوستل شي نو په ټول قزاقستان کې به مذهبي وزه خشي. دغه مرکز په دې مونټینګر کوي چې افراطیان بیرته په ټولنه کې ځای په ځای شوي دي په داسې حال کې چې بیرته وطن ته راستانه شوي دي او هغه نور افراطیانو ته مشورې ورکوي چې غواړي له هېواد نه ووځي. د بیا مشته کېدو د مرکز مدیر عالم Шумитов Бяуай
Сама вот тут радикальная идеология
The radical ideology that is spread via foreign international terrorist websites influences mostly young people who fall under such propaganda.
Ifratim afkura che kharije terroristan de web site la lar khbarawi aksara pozwanan band nafus kawi che dui pasane sara de daga propaganda khar ke deshi. د القاعده په خوانه پیرو چې نه غواړي هویت معلوم شي غواړي پاکستان ته ولاړ شي او هلته جنگ وکړي د هلته د سفر کولو نه امن کړی شو مگر دی وای د ماشومتوب ملګرو رټلې ما او هغوی افراطیان دي.
As they are my friends, I worry about them. I like them. Actually, they are good people. If they find the right way in their lives, they will do many good things.
په داسې حال کې چې دوی زما دوستان دي، نو زه د دوی په باره کې اندېښنه لرم. په ما دوی ګران دي، واقعا دوی ښه خلک دي. که دوی په خپل ژوند کې ښه لاره پیدا کړي، نو دوی به ډېر ښه کارونه وکړي. تر څو پورې چې کولای شم، نو غواړم چې خپل روابط خراب نه کړم. د استانې مرکزی جومات خپل مطبوعاتي خپرونې لري او د ویډیوګانو له لارې اسلام پال افراطیان او ترورستان پکې غندي. د حضرت سلطان جومات امام سیریک بایی حاجی اوراز وای
наша цель
our aim is to de-radicalize our community
زمون هدف د خپل ټولنې له افراطیت نه راړول دي. د دې لپاره چې دا کار مو سرته رسولې وي، نو موږ ته په دې لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې پکار دي. په داسې حال کې چې په مقایسوي توګه قزاقستان ته مخامخ ګواښ دومره زیات نه دی، خو چارواکي دلته وایي د افراطیت په مخنیوي کې ځوانانو ته د رښتینې اسلام درس ورکول مهم دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په ولایت کې له پاکستان نه راستنې شوې کورنۍ وای چې حکومت باید د هغوی د اولادونو د روزلو او زده کړې په اړه باندې لازم اقدامات وکړي او زمینه ورته مساعده کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ چې د جلال آباد نه رالیږلی دی.
د تیر میلادي کال په اوږدو کې لږ تر لږه 600 زره افغان کډوال له ګاونډ پاکستانه د تورخم په زنځیر دې غاړه راوختي او چارواکي وایي 80% په ننګرهار کې دېره شوي دي. دغه کډوال د نورو مشکلاتو سربیره د خپلو اولادونو راتلونکي تم پاندېښنه کې دي. دا ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي، په خپلو کې سره لوبې کوي او وایي تازه تازه له پېښوره راستانه شوي. دوی وایي د راتګې څلور میاشتې وشوي، خو تر اوسه ورته تعلیمي اسانتیاوې نه دي راسمې شوي.
هلته په شپږم سیم کې هم اودلته مکتب نشته، سبق شته دی. هلته بس کوڅو کې ورانی کولو دي، څو بس جګړې وي، په غونډو ورسکور کې جړاګانې وي، بس مستیان وي.
د همدې کورنۍ مشر 15 کلن فاروق وایي بچیانو یې په پاکستان کې ښوونځی الوست، خو دلته راتلونکي ته اندېښمن دي.
نه سم نشته، مکتب څه معلومات هم نشته دی، او څوک دغه هم نشته دی. داسې څوک چې د مکتب وه د مکتب نه ووته، او څوک چې ماشومان خپل تر ټولو جنکه ماشومان سکول لتلې مکتب لتلې را لکانم تر هودل ته نشته کوم ځای بلاش.
له پاکستانه دراکړ شو کورنۍ مین دم پر حکومت د خپل خزینه اولادونو د روزنې لپاره د مرستې غک کوي.
دلته دا مشکلات لرو چې ماشومان د خشن بینه سبب نه وي، خو ما باندې شوې سبق نشته دې د سی وي فوخته کتابونه ورکې دی ولدا سیس تعلیم ته هداغه شی وي سبب زبنګ د فار فائدہ ورسي ځان ته فار فائدہ ورسي. نو
دوی وایي تر اوسه په تعلیمي اړخ کې هیڅ پوښتنه نه ده کړې. خو د ننګرهار د پوهنې ادارې ویان محمد آصف شینواری وایي په دې کال کې تر 2 زره غزده کوونکي سب کړي چې د پاکستانی ښوونځیو اسناد نه لرل.
څه باندې 2 زره راستنه شوي زده کوونکي چې د زده کړو قانوني اسناد نه درلودل، د پوهنې وزارت لارښوونې له مخې په موقتی ډول په ښوونځیو کې شامل شوي دي، او ټاکل شوی ډېره زر د هغوی د برخلیک ټاکنې په موخه یو ځانګړې ازموینه د هغوی نه واخیستل شي.
ښاغلی شینوارې وایي دغه امتحان به ممکن د هود په میاشت کې واخیستل شي. هغه وایي په دې کال کې زر کسه زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي چې له پاکستاني ښوونځیو نه د زده کړو قانوني اسناد راوړي.
زر تنه هغه کډوال زده کوونکي چې د زده کړې قانوني اسناد درلودل د بهرنیو چارو وزارت له لارې را معرفي شوي، هغوی هم جذب شوي دي، او پر دې سربیره د 2000 زیات کورنۍ بې ځای شوي کډوال هم په موقتی ډول په ښوونځیو کې جذب شوي دي.
که څه هم په افغانستان کې په کور دننه هم زده کوونکو او ماشومانو ته تعلیمي ستونزې کمی نه دي، خو راستنه شوي کډوال وایي حکومت دې د دوی د ماشومانو د ښوونې او روزنې مسله واره کړي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د ایډز د ناروغي ویروس ایچ آی وی د 1980 میلادي کال په شاوخوا کې کشف شو. تر اوسه پورې دغه ناروغي د تداوی لپاره ډېر مؤثر ګامونه اوچت شوي دي. د دې رپورټ نور تفصیل د آشنا غږ تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
د 1988 کال نه چې د لومړي ځل لپاره د ایډز ورځ ولمانځل شوه ډېر څه سوي دي. دغه هغه موضوع ده چې یو وخت ورباندې د شرمه هیڅ چا خبرې نه کولې، خو اوس خلک د دغه ویروس د درلودو یا نه درلودو ازموشتونه کوي او دارو درمل یې استعمالوي. هغه میندې چې په ایچ آی وي اخته دي اوس کولی سي چې سالم ماشومان وزېږوي او لویان یې کړي. دارو درمل موجود دي چې د دغه وایرس د خپرېدو مخه ونیسي، او ساینس پوهان د دغه وایرس او ناروغۍ د واکسین او علاج په فکر کې دي. په جنوبي افریقا کې څېړونکو په زرګونو رضاکارانو ته د ازمویش لپاره واکسین لګولی دی. دوی کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم د وایرس د قابو کولو لپاره استعمال کړي. د پنسلوانیا د پانتون یوه څېړنه ښیي چې د دغه کار امکان شته.
مونږ انتیباډي د مریضانو په بدن کې تزریق کوو او مونږ غواړو چې دا ووینو چې آیا د وجود دفاعي سیستم یا انتیباډي د ایچ آی وی وایروس کنټرولولی شي یا د خپرېدو مخه نیسي او یا کله چې بیرته ظاهر کیږي مخنیوی کولی شي.
د ایچ آی وی کنټرول د وجود د دفاعي سیستم له طریقه داسې دی لکه چې د ناسور یا سرطان ناروغۍ لپاره د معافیت له سیستمه کار واخیستل سي. دا تخنیک داسې پروتین استعمالوي چې د سرطان په حجراتو باندې بریدونه کوي. کوچاوي په حجرو کې پټیږي او که چیرې یو مریض د ایډز دوا بند کړي نو وایرس بیرته راظاهریږي.
که چیرې تاسو د سرطان تداوۍ ته وګورئ نو هغه خلک چې په دې ارتباط کار کوي هغوی د بدن د معافیت سیستم تقویه کوي چې د سرطان حجرات له منځه یوسي. نو تاسو باید چې هغه حجره له منځه یوسئ چې وایرس پکې موجود دی، او دغه کار د معافیت د سیستم د لا ډېر فعاله کېدو سره کیږي تر څو داسې حجرې له منځه یوړل شي.
څېړونکو دا موندلې ده چې انټیباډي د یوویشتو ورځو لپاره د ایچ آی وی وایرس قابو کولی سي. اوس هڅه دا ده چې د داسې انټیباډي یو ترکیب پیدا سي چې وایرس د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره قابو کړي. که داسې وسي نو هغه کسان چې ایچ آی وی لري هغوی به دې ته اړ نه وي چې هر ورځ دوا وخوري. په راتلونکو دوو میاشتو کې تمه ده چې یو داسې ازمایش وسي چې دوه ډوله انټیباډي پکښې استعمالیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په رومانیا کې د اداري فساد او بډو خوړلو په ضد له دوامدارو ولسي مظاهرونو وروسته حکومت د یکشنبې په ورځ د هغه فرمان د لغوه کولو ژمنه وکړه چې د قانوني مؤاخذېنه د لوړپوړو سیاسي مشرانو او دولتي مامورانو د ژغورلو په خاطر نافذ شوی و. پام وکړئ په واشنګټن کې د امریکا غږ د خبریالې ایسابیلا کوکولی راپور ته چې زه سلیمان شاه تاسو ته دراوړم. د رومانی صدر اعظم سورین ګرنډیانو ژمنه وکړه چې نن د یکشنبې په ورځ به د حکومت د کابینې غونډه کیږي او هغه فرمان به فسخ شي چې څه موده مخکې له قانوني مؤاخذې نه د لوړپوړو دولتي مامورانو او سیاسي مشرانو د ژغورلو په خاطر نافذ شوی و او خلک یې پر ضد راپاڅېدل او احتجاجي مظاهرې پیل کړې.
کاشی پری منیسترو و انونس که ام لوات دوپا اچسته زیله.
د رومانی صدر اعظم د شنبې په ماښام ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې موږ نه غواړو چې ملت پر دوو برخو باندې ووېشو. د واکمن دیموکراتیک سوشالیست ګوند د مشر لیو درنګا په شمول د رومانیا یو زیات شمېر لوړپوړي دولتي او سیاسي مشران پر رشوت خوړلو او اداري فساد تورن شوي، او د دغه فرمان د جاري کولو اصل مقصد دا و چې تورن شوي چارواکي له تحقیقاتو او قانوني مؤاخذې نه خوندي وساتل شي. د فرمان له مخې که پر کوم دولتي چارواکي او یا سیاسي مشر باندې د بډو خوړلو تورونه ولګېږي او هغه له $1,800 نه کمې پیسې خوړلي څوک یې نیولی او یا په محکمه کې محاکمه کولی نه شي، خو مظاهره کوونکي او د رومانیا عام ولس په دې نظر دي چې د حکومت دا اجرایي فرمان په واقعیت کې بډو خوړلو او اداري فساد ته لار خلاصوي. څومره غټې احتجاجي غونډې چې خلکو د دې فرمان په ضد کړي په 1918 لمریز کال کې د رومانیا د پخواني ډکټاټور نیکولای چاسیسکو پر ضد د ولسي پاڅون وروسته هیڅ ساری نه و لیدل شوی. د شنبې په ورځ په بخارس کې 1,400,000 کسانو د دغه فرمان د فسخ کولو لپاره مظاهره وکړه. په روانه هفته کې امریکا، جرمني، کاناډا، فنلند، هالند او فرانسې چې له رومانیا سره ډېرې مرستې کړي په یوې ګډې مطبوعاتي بیانې کې دغه هیواد مشران په دې تورن کړل چې قصدن یې د تیرو لسو کلونو په موده کې د قانون د عملي کولو مخه نیولې او د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د مبارزې په وړاندې خنډونه ایجادوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل چې واورې ښویدنې د حافظې په نوم ټول کلی لاندې کړی چې لږ تر لږه اویا کورونه پکې وو. دی وایي
حافظې د کلي نه یو ډېر دلخراش واقع شوی دی چې برف کوچ تقریبا د کلی اکثر برخه لاندې کړي دي او په هغې کې حدودا تر اوسه پورې چې کوم ګزارش دي 50 نفره پکې شهیدان دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د غربي نورستان په منډول ولسوالۍ کې هم په یوه کور واورې ښویدنې څلور کسان مړه کړي دي. نوموړی وایي چې د نورستان د ټولو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس سعدالله وویل
یو کلی نه بل کلی ته کومک هم نشته دی ځکه لاره کې مطلق ډېر زیات واور راغلی دي او تګ را تګ لاره کاملا د خلکو هم تحلاتو نه شي کولی. خلک موټرونه خو مطلق بند دي او وضعیت بیخ کاملا اضطراری حالت کې دي. خلک کاملا وحشت او دهشت وهلي دي.
دغه راز د افغانستان په 22 ولایتونو کې هم سخت واورو 45 کسه وژلي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي چې په 2 ساعتونو کې واورو 168 کورونو ته زیان اړولی دی. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس امریکا غږ ته وویل چې د اړتیا وړ مواد وار له مخه د ولایتونو مرکزونو ته رسولي او زیاته یې کړه چې لا تر اوسه له اړمنو او زیانمنو کسانو سره د مرستو بهیر له کومې ستونزې سره مخ شوی نه دی. د غرض واورې ورېدو او خراب هوا له امله د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د تیارو الوتنې او ناستې ځنډول شوي دي. د افغانستان حکومت د زورورې واورې ورېدو له امله نن په درست افغانستان کې د یکشنبې ورځ په درست افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په غزنی ولایت کې د زورورې واورې ورېدو له امله د کندهار کابل پر لویه لار تګ راتګ له ستونزو سره مخ شوی دی او د غزنی د والي ویان جاوید سالنګي وویل چې په 250 موټرې بند پاتې دي چې مسافرې د پولیس او سرتیرو په مرسته ژغورل شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومتي ادارو د څارنې او مواظبت دفتر یا سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې چې د 2018 میلادي کال د جنوري په 26 خپور کړی ویلي چې دا وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بودیجې د کمبود په وجه نشي کولای چې د ضرورت په وخت خلکو ته بنیادي صحي خدمات عرضه کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت د عامې روغتیا د وزارت د روغتیایي فعالیتونو او اسانتیاو د فعالولو لپاره پیسې نه لري. کلینیکونه او روغتونونه د تجربه کارو او فني کارکوونکو د کموالي له امله او په پراخه کچه د اداري فساد په وجه د غټو ستونزو سره مخ شوي دي. د سیګار په دې رپورټ کې راغلي دي چې د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا USAID په افغانستان کې تر اوسه پورې په روغتیايي سکتور باندې برابر 1.5 میلیارد ډالره مصرف کړي دي. که څه هم چې په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي خو په عمومي ډول یې تر اوسه پورې په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې. دا رپورټ وایي چې 2.5% افغانان د حکومت د روغتیايي خدماتو نه ناراضه دي او اعتبار پرې نه کوي. د رپورټ په پای کې ویل شوي چې لوړ پوړي دولتي چارواکي په ډېر ندرت له ولایتي مرکزونو نه د باندې وځي او د خلکو د روغتیايي ستونزو پته ورته په سمه توګه نه لګیږي او کله چې په دې اړه ورنه پوښتنې وشي نو نه مني. له بلې خوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د لوړ پوړي چارواکي ډاکټر عبدالمنان آزاد منش له قوله وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې تقریبا 3 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد او روږدي شوي دي چې له دې جملې نه 1 میلیون ښځې او 100,000 د کم عمر جنکۍ او هلکان تشکیلوي. آزاد منش وویل که زر تر زره چاره ونه شي نو یو غټ روغتیایي آفت به رامنځته شي او د ایډز ناروغۍ د ویروس HIV په شمول به وژونکي ساري ناروغۍ ایپیډمیکي یا اوبایي بڼه غوره کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې د کابل د پولیسو خپل لاندې هر ورځ په لسګونو کسان لیدل کیږي چې په نشه کې ډوب پراته وي او څوک یې غم نه خوري. دا خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو